په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجلې ته ستړي مسي. په دې نیم ساعته مجله کې د روزګان ورستي جګړې او نامنۍ مود سر موضوع ده. نور راپورونه هم اوریدلی شئ. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې د خبرونو سرټکی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال طالبان په وازی خو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی. د بغلان په مرکز په لخمري کې یو څرخی الوتکه غورځیدلې ده او د ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید زیات شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان په وازی خو ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویان شاه محمد آریان ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه ناوخته د وازی خو پر مرکز ډلې ځې حمله وکړي. خو د په وینا د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ښاغلی آریان په جګړه کې د درې پولیسو د مړینې او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. طالبانو تر اوسه د دین ختی په اړه څه نه دی ویلي. د بغلان په مرکز پل خمري کې یو څرخی الوتکه غورځیدلې ده. په بغلان کې د ازادي رادیو خبريال په سیمه کې د یوې سرچینې په حواله چې نغوري هویت افشا شوی په دې پیښه کې درې تنه ټپیان شوي دي. په هغو تصویرونو کې چې د ازادي رادیو خبريال راستولې افغان سرتیری د یو هلیکوپټر د ټوټو د لیږدولو په حال کې لیدل کېږي. د دې پیښې علت تر اوسه نه دی معلوم شوی. افغانستان کې جګړو په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر په کابل کې د امریکا له شارج دافر سره په کتنه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. عبدالله عبدالله پر خپله فیسبوک پاڼه د دې لیدنو خبر ورکړی او لیکلی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر او سرپرست راس ویلسن سره د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړو پر زیاتېدو بحث وشو او د تشدد کمیدل یوه ضروري اړتیا وبلل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیان په قطر کې لنجدې دوونو خبرو وروسته له هم د سولې د خبرو پر کړنلاره نه دي صلاح شوی. د افغانستان د پوهنتونونو او وبخې د افغانستان په هنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور د ازموینې تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکو شمسی علیزاده وګټله. د لوړو زده کړو وزارت وای د 1499 کال د کانکور پایلې نن اعلان شوې. د وزارت د کانکور کمیټې د کابل د اسف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.13 نمرو په ترلاسه کولو د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. په غزنی کې زیږیدلې شمسی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې خبر په اوریدو حیرانه شوه.
مطمئن بودم که نمره خوبی میگیرم چون از بین سوالایی که حل کردم
ډاډه وم چې نمره به میشي وي، ځکه پر حل کړو سوالونو می ډاډه وم. خو د کانکور د لوړی نمره په ګټلو کې وایم چې سل په سلو کې ډاډه وم نه وم.
میگم که حتما اول میشدم نه بودم.
شمسیه علیزاده د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. په ختیځ اروپا څو هیوادونو د کډوالو لپاره د اروپایي کمیسیون نوی پلان رد کړی او ویلي دي چې د دې پلان محدودیتونه باید تر دې زیات شي. اروپایي کمیسیون چې د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړه اجرایه څانګه ده، نن په یو بیان کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په نوې تړون کې د اروپا په سرحدونو کې د نورو محدودیتونو او د رد شویو کډوالو د ایستلو لپاره د پروسیجرونو د ټاکلو وړاندیز وکړ. په بیان کې همداراز د نویو کډوالو پر ستراتیژۍ د بحث لپاره د اروپایي ټولنې د سرمشریزه د جوړېدو غوښتنه هم شوې ده. چک جمهوریت، پولند، هنګری او سلوواکیا چې د پراخو محدودیتونو غوښتنه کوي وایي چې د دې تړون بنسټ سم دی، خو له غیر قانوني کډوالو سره د چلند په برخه کې ډېر بدلون نه دی پکې راغلی. د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سږ کال 10 سویډي کرونو ته چې د 1,00,000 ډالرو معادل کېږي لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د لګښتونو او پانګې ترمنځ د تناسب ښېګڼه ده چې اوس د پوخا پرتله په ښه حالت کې ده. د نوبل جایزې له مؤسس ډینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شو چې د نوبل بنسټ د معلوماتو لمخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 کال راهیسې هر کال په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي. د نوبل بنسټ ویلي دی چې د نوبل جایزې د سپارلو دودیز مراسم سکل د کورونا وایروس د وبا له کبله کنسل شوي، خو یوازې د سولې جایزه به د ساده مراسمو په ترڅ کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ورکړل شي. دا خبرونه
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم پر راتلونکو سلروشتو ساتونه کې د افغانستان د زینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان درګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 14، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه تدیش او ټیټه 0.
ل دوی نظر څخه مو د هوا حالات اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. روزګان ولایت کې د طالبانو لورې د اتویشتو تسلیم شوی پولیسو د وژلو پاره د چارواکو څرګندونې
شدید ماسر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورتستولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
د دې ولایت هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو به مهم خبر کړو. په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړې چې په خوابه او تقلمي سیړې ویللې وغه خپل جديد کور خو شابه ولاړې په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وې او ځکه همدې دوام کوي کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
د مجلس فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکی همکاري د توړاندې کوم. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسی مشرانو په منځ کې ټوپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. امید ظهیر مالی پاړه راپور لري.
روزګان سیمایس چارواکی وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والی ویان زړګي عبادي د پنځشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تیره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورتستولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم شوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په گیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایس پولیس وژل شوي، او دا حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمې وروسته وژل شوي. د روزګان گیزاب ولسوالۍ له تیرو دوه ونیو راهیسې د طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دا تر خوای د دې ولایت په هراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. د دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ په اوږدو کې د نامنۍ او لار بندېدو له کبله د وږي په شپږمه نیټه د ولګي او بیلابیلو ناروغیو له امله د اتلس ملکي وګړو د مړینې خبر ورکړل شوی وو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او د هراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ایز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بند آزاد کړل، او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کې هغه
نړیوال جرمونه دي، هغه هغه سلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. دې په اړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوال محکمه کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پرانا کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
بیا هم په روزګان ولایت کې پاتې شو چیرې چې په دهراود ولسوالۍ کې د تیر شپې رئیس د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړې شوې دي. اوس سیمه ییز چارواکي په دې جګړو کې د پرمختګونو ادعا کوي. نور جزئیات په لسیمې څخه د شریف الله شرافت پر راپور کې وره.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. دغه ولایت د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو تول چې د یادو بریدونو پر مهال تردا مال دوه افغان سرتیري وجلسوي او دوه نور ټپيان دي. نو موري وایي د یادو بریدونو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ جوړ لوشته، خو وایي د کرش میر پاړې معلومات نه لري. په ولسوالۍ کې د ځای چارواکو په خبره کې رښ په 9 بجې سلګونه وسلوالو طالبانو لمړی د یادي ولسوالۍ پلندیانی سیمه کې پرمیشتو امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې یادی جګړې نن د ورځې تر ناوخت پورې دوام وکړ. که څه هم د ورزګان د ولایتي اداري مسولین وایي چې په دراوت ولسوالۍ کې اوس وضعیت کنټرول دی، خو په یاد ولسوالۍ کې میشت امنیتي سرتیري وایي چې اوس هم دغلته د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یاد ولسوالۍ د کمانډان ماوین روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تر دا مهاله د یادو بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور هم ټپيان دي. بلخوا بیا په یاد ولسوالۍ کې د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د جګړې لسیمې څخه تر دا مهاله پورې څلور پولیس چې دوی وژل شوي او دوه ټپیان او د غراز څلور ملکیان په ټپي حالات کې وروړل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیاډه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د غراز لسیمي معلومات ښیي چې په یاد ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د یاد ولسوالۍ یو شمېر قومي مخورو ازادي راډیو ته وویل چې دغه سلګونه کورنۍ زیاتې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
د روزګان د دهراود ولسوالۍ وروستي وضعیت په اړه د دغه ولایت والی ویان زړګي عبادي سره خبرې کړې او لومړی مرې ترې وپوښتل چې ولې په روزګان کې جګړو زور اخیستی دی.
د بین الافغاني مذاکرات پیل شول، وسوال مخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد په کچه زیات کړی دي. بدبختانه زه تاسو وایم چې د روزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسوال مخالفین او تر سره کړی دي. د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونو تقریبا ډېر تلفات درلودل. په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي. موږ توانېدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات غذاب ته دیسان شوي کنټرول لاندې دی. تېره شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل وختماتونکي ځواب ورکول مخالفین حد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دهراوت امنیت کمانډان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزري کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سه په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مترکم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې روسي کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي. د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاډيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي. تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري؟ دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي؟
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف ته ادامه ورکوي چې د کوم خانه دوی رهبری کیږي. البته ستونزې لرو، د سیمه دی چې ستونزې نه لرو، هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو. ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د دلیز بریدونو مخنیوي یو څه ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتي ځواکونو سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي. که چیرې په یو پوسته کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 45 کسه ډلهیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي.
د روزګان د والی ویان زرګی عبادی و په همدې حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندربی هم په افغانستان کې د وروستیو نامنیو د ډېرېدو په اړه څرګندونې کړې دي چې له نوموړي به یې واورو.
تر حال کې موږ د مذاکراتو کې راوځي او مذاکراتو خبرې کوو خو طالبانو خپل حملات کړي زي فکر کوي چې په ماینونو په انفجارونو او د خلکو په وژنو سره دوی کوای شي چې خپل مذاکرات مختوي شي. امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر په زړورتیا د دوی ټولو حملاتو ته جواب ورکړي او دوی یو ډېر منظم هماهنګي سره جوړ کړي دي. د دوی اهداف به هیڅکله امنیتي او دفاعي ځواکونو کې نه دي.
ښاغلی اندربی دا څرګندونې پرون کندهار ولایت د سفر پر مهال کړې دي. خبرونه مو ادامه لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا د بلخ ولایت صرافانو د اتحادیه د رئیس د اختطاف په خبرګون کې په ټول افغانستان کې کاري تصاب پیل کړی. د غې شورا رئیس میر افغان صافی وای تر هغه چې د افغان صرافانو سر او مال نوې خوندي سوي کاربندیست به دوام ورکړي. اکرام الله اکرام په اړه راپور لري.
اختطاف، قتل او ګواښونه هغه څه دي چې د افغان صرافانو په وینا دوی کاربندیست ته اړ کړی دي. دوی شکایت کوي چې حکومت یې د سر او مال امنیت ته پام نه کوي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مشر میر افغان صافی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د صرافانو د کاربندیز د پایل پر مهال حکومت د صرافانو د امنیت غوښتنه وکړه.
آیا په مقابل زموږ د کار او خدمات امدا زموږ په اداره چې موږ اختطاف شو، امدا زموږ په اداره چې موږ په قتل ورسېږو، امدا زموږ په اداره چې زموږ پیسې غلې وسی، نو زموږ په دولت باندې حق ده چې زموږ د صرافانو د سر او مال خوندي کولو ته جدي اقدامات وکړي.
خغلی صافی وای چې په تیر یو میاشت کې 25 صرافان یا وژل شوی یا اختطاف او یا هم غوښل شوی دی او پیسې هم اغلا شوی دی. په وروستۍ پیښه کې چې د روانې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ رامنځته شوه، د بلخ ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس عبدالقیوم د نامعلومو کسانو له لوري اختطاف شوی. له دې نږدې لس ورځې وړاندې په کابل کې د امین الله هزاربوس په نوم د یو صراف وژل د صرافانو غبرګونونه زیات کړل. تر ډیره په افغانستان کې بانکي خدمتونه په لویو ښارونو او د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دي چې په لری پرتو سیمو کې صرافي د پیسو د لیږد او رالیږد ښه وسیله ده. د صرافانو په وینا په ورځني ډول په صرافیانو کې میلیونونه ډالر ښکته پورته کیږي، خو که چیرې یوه ورځ صرافیانې بند شي، په خپل صرافانو، عامو خلکو او کاروباریانو ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د اقتصادي چارو کارپو وحید الله غازی خیل وای د صرافانو د کاربندیز زیان تر ډیره ولسی وګړو ته رسیږي.
زیان خو ډیر زیات عام خلکو ته رسیږي، ځکه تاسو پیږی زموږ بانکي سیستم وګمره پراختیا نه لري. په افغانستان کې د حواله سیستم دی، بل د نرخونو خبره ده چې دلته د ډالر نرخ تعینیږي او دغه نرخونه بیا په خوراکي موادو باندې ډیر زیات تاثیر لري. نو که یو ورځ دا بندیږي، دا په میلیونونو افغاني عام خلکو ته زیان رسیږي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا وایي په تیر یو نیم کال کې د نامنوي لامل شپېته لوی صرافانو خپل پانګ له افغانستان ایستلې او په ترکیه، ازبکستان، متحده عربی اماراتو او یو شمیر نورو اروپایی هیوادونو کې پانګونه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ملي پانګوالو امنیت ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند طارق آرین رسنیو ته پاستولی ویډیو پیغام کې ویلي،
موږ له خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د صرافانو له اتحادیې سره له نږدې په اړیکه کې یو. په مزار شریف کې د اختطاف وروستۍ موضوع د پولیسو تر کشفی کار لاندې ده او ډاډ ورکوو چې د ملي سوداګرو او پانګوالو د امنیت ټینګښت یو لومړیتوب دی او په دې برخه کې به هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کیږي.
د افغانستان د صرافانو د سرتاسری شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 صرافان رسمي جوازونه لري چې له دوی سره نږدې 15000 کسان په کارونو بوختي. حاجی دادګل حضرتی وای هغه صرافان چې رسمي جواز لیکونه نه لري او مرکز ولایتونو کې په کارونو مصروف دي، شمیر یې له 2.5 لک تنو اوړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د برښنا شرکت د برښنا د تولید د بیلابیلو پروژو په پل کې دوه سره د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو ته د برښنا در رسیدو زیری ورکوي. دغه شرکت وایاند وحید الله توحیدین آزادی رادیو تول چې دغه پروژه د عامه او خصوصي مشارکت په چوکاټ کې د امریکا په مالی مرسته پلی کیږي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
په دغه پروژو کې د لمریز برښنا د تولید دوه پروژې په کابل او بلخ او د بادی برښنا د تولید دوه چې په هرات ولایت کې به پلی شي شامل دي. دغه پروژه به د 160 میلیون ډالر په لګښت پلی شي. په پام کې ده دغه پروژه چې د 110 میگاواټو برېښنا د تولید وړتیا لري د کورنۍ او بهرنۍ خصوصي کمپنیو لخوا به سرته ورسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو به زرګونو نوو کورنیو ته برېښنا ورسیږي او پارچاوي به هم لږه شي.
دا د عامه مشارکت او خصوصي ادارې لخوا دا پروژه تدفیق دا یو سل 10 میگا واټ برېښنا تولیدوي چې د هرات لپاره دوه بادي برېښنا او همدارنګ لمریز برېښنا به 15 میگا واټ او 20 میگا واټ برېښنا به د سولر نوار د لارې د افغانستان د کابل لپاره به وي. 30 میگا واټ تولیدي برېښنا به د بلخ د ولایت لپاره وي.
ښاغلی توحیدی وویل د برېښنا د تولید له بیلابیلو منابعو نه له 450 نه تر 480 میگاواټو پورې برېښنا تولیدیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوهان وایي دا د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې د برېښنا د تولید لپاره له بیلابیلو منابعو نه کار واخلي. تاج محمد تلاش آزادی راډیو ته وویل
افغان حکومت ته دا یو طلایی او اساسی اقتصادی چانس مساعد شوی ده چې له دوی نه استفاده وکړي او بالاخره وکولی شو سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړو او د وارداتي برېښنا څخه ورو ورو ووځو.
دی وایي په افغانستان کې له برېښنا پرته صنعتي، سوداګریزې، زیربنایي او کرنیزې پروژې موثریت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د افغانستان 80% برېښنا وارداتي ده او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي. دغه شرکت وایي هسې روانې دي چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې 50% برېښنا په هیواد کې دننه تولید شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
ورځو کونړ ته د کونړ اوسیدونکو وایي لتیر څمودې د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څېړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچېری حکومت مخونه نیسي نو پاته شنه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. تفصیل رهول انوري راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نختر او څېړۍ وو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې. خو د خلکو په خبره چې اوسی د نختر او ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څېړۍ وهلو پسې هم برقي ارې رسیدلي دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څېړۍ او نورو ونو د پرې کولو مخه ونهنیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق
هغه څېړۍ چې پخوابې ورته قلمي څېړۍ ویللې وه هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر د څېړۍ بیخته رسېدلی دی او په مغزګین په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وځه کمدسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نه خلاص شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې. هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نختر وروسته یې په ولایت کې د څېړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څېړۍ وهل نور هم زیات شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل آزادی راډیو ته وویل
د کرنې ریاست هڅه ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د منځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د جیمی پر رسیدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څېړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ لپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلوم یار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تر کومه حده چې په کونړ کې امنیتي ساحه دي او هلته پولیس او امنیتي ځواکونه شتون لري، په قاطع شکل باندې د لرګیو قاچاق او د ځنګلونو د بې رحمانه قطع کولو مخنیوی شوی دی.
په کونړ کې پخوا 3,00,000 او 14,000 هکتار ځمکه ځنګلونو نیولې وه چې په شاوخوا څلورو لسیزو جنګونو کې له 30-40% یې وهل شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سمیو سپورتي موضوع، د افغانستان د فوټبال د غوړه لیگ سیالي نن د طوفان هریرود او اباسین سپې د لوبډلو ترمنز په لومړي لوب پیل شو. په دې لیگ کې ټولې اته لوبډلې برخه لري. د غوړه لیگ د نهم دور د لوبي سش کال ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. لیمه هادي په دې اړه نور تفصیل راکوي. بله، لیکل چې زموږ اړیکه نه ده ورسره.
بلې، سلام علیکم فریبا جانې.
لمه ستړي مسي پلانډو راتوای د دې لوبو پاړه
دې راته ته مننه کوم فریبا جانې. څنګه چې تاسو وویل ته د لیگ بارتا دا نه هم پړاو د یو نن په طوفان هریرو دا وباسین ته په سره میدان ته نه وځي او لوبو سره کوي. دغه لیگ برتر کې اته لوبډلو ونډه ګډون کړی دی چې د اتو زونو نه دي او بخښه ډېر زیات دلته شور مشور ډېر زیات دی ځکه د خبرو تسلسل له منځه ځي. په دغه پرانیست غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم خبرې وکړلې، دلته یې ګډون درلود. لوی درستیز او د ولسی جرګې غړو هم په دې غونډه کې ګډون درلود په دې پرانیست غونډه کې.
بلې ډېر زیات مننه کوم لیما هادي، چې د افغانستان د فوټبال د غوړه لیگ د سیالیو د پیل پاړه راپور کوو. په دې اړه نور جزئیات ازادي راډیو په خبرونه کې اوریدای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او یو نړیوال موضوع، د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د هیواد توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د استرالیا د ستراتیژیک پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیسات شمیر چیرې چې چین تر یو میلیون زیات ایغور او نور ترک ژبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک ژبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالی بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقيف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکۍ په وسیله د خستل شو واکسونو د عین شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورتونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتی پلوه په څلور برخو ویشل شوی. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتی تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوی چې د دوو نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوی چې د لومړۍ او دویمې برخې د نشتې او یا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانی او دیوالونه لري شوی چې خی د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوی. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوی.
دوستانو د نن ورځې پښتو ماشمنې خبری مجله مو هم دومره و درې مجله زما همکار سید سمی عباس وړاندې کوي شرغلی عباس خبرونه ته
تشکر فریبا جان خسته نباشین سلام او شام شما خوشنمندگان گرامی